دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنوې زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي په خود تر رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان نن ساتي رادیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزلې کې 2340 تنه مړه او 2340 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان ساتي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې سیمې ته د مرستې ونه چمونه رسیدلی خو د دې احتمال شته چې د مرشو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګوندیان چې کومې سنځي افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته وانه رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دالیز د پرنیس پر مهال وکړه. غلی برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګوندیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ختمولو کړی او کومې سنځي چې د هیوادونو افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته توان وکړي. ملا برادر د هم ویلي کډوالو زپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دی او ګوندیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل یک شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید، د ویزو صدور، د وثایقو او نور اسنادو تایید نه شفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالو وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه برابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندي کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مول ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهال لپاره استفاده د عاطفي د تزعیب او لمنځلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې ورسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټول ورځ له کوره ورکی ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده سمه خبره وکړه.
سلیم د څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها نو بیا
بیگا چی را غی نو گڑی وڈی خبری که ولی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړي پکې د نشئی بوټو د بزګرو، نشې مواد جوړونکو او کاچاکونکو لپاره لشپغو میاستو څخنیولي بیا تر و کال پورې د بند سزا ټاکل سوی ده. حقوق پوهان او د عدلی او قضایی بنسټونو په خوانی کارکونکو دا سند د قانون عملی کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو لمخې نیمګړی بولی او د اصلاحات غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنی قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح سوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص سوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل سوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ. خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خوانی قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږ میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شي چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اكونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشئی مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه سوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. د ادعا کوي چې بیکاري د دې لامل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشئی موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوې چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدی، خو کله چې په 2023 کال کې د مرستي کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفي د کمیدلو او یا لمنځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفي د کمزوري کېدلو یا لمنځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېز کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او لمنځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېز کوي، ولې هیروئین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي؟ دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډیره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفي حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفي د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بیرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفي په بیرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس تصول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفي د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغه خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بیرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مقعد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګو ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو سایه وه د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قریضه بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای دو لګای دا ډیوال، بیا ماته وویل که وه مشکل نه لري. بیا مې وهل غنه لیسته رو 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 شاق مورته کېده تر دې غږی پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پسونه اغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شو که خدای پاک د کاشکه راکړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو نه یو دوه بسکره وایست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د اخراته هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مرم.
چې مونږ پلار نه واخیستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه تر راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکور تللې ده. د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
کاکا غواړي زما مرید شي. نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه زما مریدی دومره تکلیفونه نلری المونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خیر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
مه کوه دلته ډیر ځوانان راغله چې سګریټ هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم
سنگ سرا تو وای سما خبرو که
ولی تن نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی
بلا بلا ایت سکی ساملی و نی شوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
سکور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بل کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا
ڈاکٹر صاحب چه تکلیف لری
لمعائنات سخ اخکاری چی اومد چرس ڈیرس کولی دی لیوانه شوی دی
چه شی زما زوی لیوانه شوی دی
او لیوانه شوی دی دغه خبر یو نور علامه ټوله دی لیوانی دی او ما چرس ډیره خطرناک نشه ده خوشو چر دی اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول سبي ناروغي ده دا د لیوانتوب یو ډول دی په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وای زه پیغمبر یم کله وای زه ملائکه یم بس دا سی ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی
ولی علاج نشی کیده تا اندیخنه مکاوه مونگ بای پا شفخانه که بستری کو
کور دی وادان ڈاکتر سیب
خشو چی حلک دی پر وقت شفخانه تر آوست که نا وقت شوی وی علاج هم نکیده او نور زوانان هم پنیم شور سرخته کیدل
دازادی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان